امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست شپارس همکاران د طالبانو د خواغو په لاس وژل شوې دي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیلی شاید چې پاکستان د افغانستان د کنټرولولو په سوچ کې او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای چې امریکا او اسرائیل دواړه تیرې کوونکي هیوادونه دي
عام افغان وګړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټانو تګ راتګ ته خوشبینه نه دي
نو ول عالم ګورور دغه خن نتیجه ورکی دا تګ راتګ
د افغانستان د دفاع وزارت وای چې یو شمیر بارني تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري
اساسي خبره ده چې په افغانستان کې د شلو څخه زیات تروریستي ګروپونه فعال دي
د کلیو پراختیا وزارت د یو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې ده چې د غالۍ د اوبدلو د آلاتو لپاره به ترتیبات نیسي او آلات به تولیدوي د افغانستان د دفاع د وزارت د نطاق سره د خبرونو نه وروسته مرکه هم لرو خو اوس سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست شپاړس همکاران په هلمند کې په اصطلاح د یوې داخلي حملې په دوران کې د طالبانو خواخوږو وژلي دي حکومتي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د ګرش په ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ادارې څلور غړو له تېښتې نه مخکې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او شپاړس کسان یې ځای پر ځای ویشتل زمون خبریال عزیزالله پوپل خپل رپورټ کې وایي چې څلور واړه حمله کوونکي د طالبانو خواخوږي ښودل شوي دي د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل
حالت دی نفوذی کار تنگ جګړه هم شوې ده چې پدې کم تعداد باندې هغه شهیدان او زخمیان شوې دي او نفوذی کار هم کې شوې دي
وژل شوي کسان د ملي امنیت د ریاست د سونګریان په نوم دی وسانګې غړي وو په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا افغاني سفیر زلمی خلیلزاد وای فکر کوي چې پاکستان په دې سوچ کې وي چې افغانستان به کنټرول کړي او په خپل خواخه بال د حکومت وټاکي هغه د خبره د امریکا غږ تلویزیون د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده خلیلزاد وویل
غیر د هغې نه چې سړی داسې یو نتیجه ګیري وکړي چې دوی د افغانستان د موافقت مخالف دي او غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې وشي نه پوهېږم چې بله نتیجه خو په اوسني شرایط کې سړی نشي کولای
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نورې د ملي امنیت شورا وایي چې په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسون د شنبې پورس په خپل لومړی غونډه کې د یو عملی پلان په جوړولو موافقه کړې په غونډه کې د ګډون لپاره د ملي امنیت سلاکار محمد عنیف اتمر په مشرۍ یو لړ پوري هیئت ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف د خپل هیواد د هیئت مشري کوي د مسکو سره چیرمه نن د یکشنبې په ورځ د یوې انټونوف یو سل اته څلوېښت ډوله مسافروړونکې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې یو اویا کسان وژل شوي دي الوتکه چې پنځه شپېته مسافرین او د عملې شپه غړي پکې ناست وو هوایي میدان نه د پورته کېدو سره سم لس دقیقې وروسته راولوېده تر اوسه معلومه نه ده چې ولې رالوېدلې ده راغورځېدلې الوتکه د ساراټوف ایرلاینز په نوم د یو شخصي شرکت ملکیت و زمونږ غږ د واشنگټن ناورې د ایران پوز نن د یک شنبه پورې د یو غټ پوزي رسمي گزارش په دوران کې خپل نظامی قوت وخود او په هیواد کې جوړ شوی پرمختللي توغندي وخودل په سلګونو زرو ایرانیانو سیال وکړ رسمي گزارش د ایران د اسلامي انقلاب د نهه دشتمې کلیزې د لمانځلو په خاطر جوړ شوی و د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران د آزادۍ په خیابان کې په خپله وینا کې امریکا او اسرائیل دواړه تیرې کوونکي هیوادونه وبلل او ویل چې په سیمه کې د د امریکا پالیسی د هغه په وینا ناکامه شوې ده. خو روحانی د شنبې په ورځ په سوریه کې د ایرانی هدفونو په خلاف د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په اړه څه ونویل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې ایران د منځني ختیځ او د سیمې لپاره یو غټ خطر ګڼي، وایي چې د سعودي عربستان او اسرائیلو سره یو ځای به په عراق او سوریه او لبنان کې دغه هیواد د نفوذ د کنټرول لپاره کار پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې اسرائیل خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه نوشابه آسنا تاسو ته لولي.
د سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي وینا کې چې نن د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې خپره شوې په دې خبرې تاکید شوی دی چې اسرائیل د متحده ایالاتو ډېر نږدې انډیوال دی او موږ یې د سوریې په جنوبي برخو د ایران او سوریې د رژیم د طرفدارو ملیشو په مقابل کې د خپل ځان نه د دفاع د حق ټینګ ملاتړ کوو. سپینې ماڼۍ دا بیانیه وروسته له هغې خپره کړې ده چې د شنبې په ورځ د اسرائیلو د هوایي قواوو د یوې اف 14 جیټ الوتکې د ویشتلو او راغورځولو په تعقیب د اسرائیلو جیټ الوتکو د سوریې په جنوب کې د ایران او سوریې د رژیم څو هدفونه بمباري کړل. اسرائیلو د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې یوه ایرانۍ بی پیلوټ الوتکه یې راغورځولې ده. په عین وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ د کابینې یوې عاجلې غونډې ته وویل چې موږ به حتماً هغه چا ته نقصان رسوو چې موږ ته د نقصان رسولو نیت لري. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د دفاع وزارت هم اعلان وکړ چې اسرائیل زموږ امنیتي ملګری دی او د خپل ځان د دفاع حق لري. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع عاصمه اسما جهانگیر نن د یکشنبې په ورځ د شپږ شپېتو کلونو په عمر د زړه د حملې له امله په لاهور کې مړه شوه. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس وه او یو وخت د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم وه. څارونکي وایي فکر کوي چې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا لخوا په لوړه کچه د غونډې وړاندیز به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب د امریکا او جنوبي کوریا همکارۍ ته زیان ورسوي او شاید چې په شمالي کوریا باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فشار بیا سره کړي. باید چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ تفاهم او په یانګ ته د سفر لپاره د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جون تک باید د اټومي پروګرام د ختمولو سره وتړل شي. په عین وخت کې د شمالي کوریا خبری اژانس نن رپورټ ورکړ چې دغه هیواد حیات په سول کې د جنوبي کوریا له مشرانو سره څرګند او واضح مذاکرات سرته رسولي دي، خو اژانس د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د دادی کولو په غرض د اړیکو غونډې لپاره د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون لخوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان ته د بلنې ذکر ونه کړ. یو ولس کلن امریکایي لوبغاړی ریډ جرارد په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبه کې چې د سول نه باندې د پوینګ چانګ په ښار کې سرته رسیږي د سلوپ سټایل په نوم د یخ په سر په لوبه کې د سرو زرو لومړی مډال ګټلی دی. د ابوظبي په ښار کې د لومړي ځل لپاره د هندوانو مندر جوړیږي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي متحده عربي امارات ته د خپل سفر په وخت نن د یکشنبې په ورځ د بنسټ ډبره کېښوده او د دوبۍ د ولایت شیخ حمدان بن راشد المختوم مننه وکړه. دا مندر په 55,000 متر مربع ساحه کې جوړیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نخبريږي. درنوریدونکو، د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی هیئت خبري به نتیجې پاتې رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه هیئتونو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په سو ارخیزو مسلو په تیر بیا د تروریزم ضد همکاري په مسلې باندې وغږیدل، مګر کومه نتیجه ورنه کړه. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د لوړ پولي پلاوي غوښتنو ته چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان عملی او مشخص اقدامات پکې غوښتل شوی او مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دواړو هیوادونو د عمل په پلان کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان لوري د پلاوي چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې بې نتیجې کابل ته راستون شوی. افغانستان له پاکستان غوښتي چې ترهګر دي وځپي، روزنځایونه د لمنځ یوسي، د تمویل لارې دې پرې بندې کړي او دا کارونه د مهالویش په اساس په عملی ډول ترسره کړي، خو پاکستان ژمنه نه ده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي یوازې د کډوالو او ځینو سیاسي موضوعاتو کې پرمختګ شوی و. هغه وایي د عمل د پلان د کار په دوام پریکړه نه ده شوې. ښاغلی مستغنی وویل له پاکستان سره د آینده اړیکو په تړاو د دولت مشري تصمیم نیسي.
کوم پلاوی چې د سیاسي مرستیال په مشهد ملکی او نظامی مقاماتو په ملتیا اسلام آباد ته سفر کړی و خپل کاری راپور د دولت رهبری ته وړاندې کړی او له پاکستان سره د همکاریو او روابطو د آینده په تړاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت رهبری به خپل تصمیم ونیسي.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې تفاهمونو ته اړتیا لري او باید له زغم کار واخیستل شي. کارپو انتظار خادم په دې باوري دی چې داسې مذاکرات ته ناکام مذاکرات نشي ویل کېدی.
په دغه خبرو کې زما په باور باندې د افغانستان د پلاوی توقعات تر پخوا پورته دي، ځکه د ولسمشر ټرمپ پالیسي او بالاخره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو راتګ د افغانستان طرف ته توقع دا ورکړی چې ګواکې تاسې پر ګټون کې اړخ باندې یاسئ، په داسې حال کې چې پاکستان له اوس هم د ځان لپاره د فرار لار لري. نو موږ دغه خبرو ته باید ناکامي ونه وایو، بلکې داسې یو حالت دی چې دواړه طرفونه خپل توقعات لري او د خپل توقعاتو د ترلاسه کولو په خاطر باندې په داسې شرطونه ږدي چې بل طرف ته منظور نه وي. ولې دغه شرطونه په مفاهمه باندې او مکالمه باندې او مذاکراتو باندې حل کیږي چې راتلونکي وخت به ثابت کړي.
عام وګړي بیا دې خبرو ته هیڅ هیله نه لري، وایي چې داسې تاګ راتګونه تل بې ګټې وو.
نو ول عالم که وروره دغه نتیجه ورکړي دا تاګ راتګ
دا کوم نتیجه نه ورکوي، موږ د دې نتیجه غواړو چې باید د نتیجه ورکړي. نه
د فبروري په دریمه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او هوا غلطه دوړو هی ودونو د عمل په مشترک پلان موافقه ته سر رسیدلی وو، خو افغانستان په دوهمه ناسته کې له ترهګرۍ سره د پاکستان د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه او نه ځواب په صورت کې د دوهم ځل مذاکرات بې پایلې پای ته رسیدلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دی ایگزامینر جریدې چې په واشنگټن کې خپریږي د بدخشان په ولایت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په مورچو باندې د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په حقله مقاله خپره کړې ده. نوشابی آشنا د دې مقالې په ځینو ټکو د افغانستان د دفاع د وزارت د نطاق دولت وزیري سره مرکه کړې ده. دولت وزیري د بدخشان د ولایت په یوې ولسوالۍ کې، د وردوج په ولسوالۍ کې د هوایی عملیاتو په حقله داسې ویلي دي:
په دې اخیرو کې چې د امریکا متحده ایالاتو کومه ضربات هوایی وارد کړه، هغه د بدخشان په ولایت کې و، د وردوج په ولسوالۍ کې.
بله.
په هلته د ترکستان شرقي د ډلې څو کسان ووژل شو او ازبک د اسلامي افراطي ډلې چې هلته وې د هغوی څو کسان ووژل شو. نو معنا دا د دې نه ده چې مشخص یا په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو د شرقي ترکستان په ګروپونو باندې بریدونه کړي وي. دا بریدونه کله چې موږ استخباراتي راپورونه اخلو، د استخباراتي راپورونو په اساس باندې د هر تورستي ډله چې وي په هغې باندې موږ ضربات واردو او له منځه یې وړي.
د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې امریکا موسلان کړی چې دوی په نخه کړي دي او بمباري کړې ده، د دوی فعالیتونه په کومو ساحو کې ډېر متمرکز دي او څوک دي دا ډله کې څوک شامل دي؟
دوی په شمال د افغانستان کې اکثرا دوی د بدخشان په ولایت کې، په فاریاب کې، په سرپل کې، په تخار کې، په ځینې وخت په قندوز کې، په دې ساحو کې، په شمال د افغانستان کې. دوی د جنوب او د ختیځ د افغانستان په نسبت باندې دوی هلته ډېر فعال دي، ځکه دغه ډلې، دغه تروریستي ډلې اکثرا د آسیای میانه هیوادونه د دوی لپاره زړه پورې دي او د چین هیواد په زړه پورې دی چې هلته هغه وکړي بریدونه وکړي. نو په دې ډله کې د ازبکانو افراطي ډلې دي، د تاجکانو افراطي ډلې دي چې دوی سره ملګري دي، چې چینیان هم د دوی سره ملګرتوب کوي، او بله د دوی ډېر ملاتړي غوریان دي چې هغه د چین هیواد په ضد باندې هلته جنګیږي او هلته ګډوډي رامنځته کوي. نو دا ډلې چې دي، دوی سره یو بل سره په همکارۍ کې هلته ماریبوي فعالیت کوي، مګر موږ لپاره اهمیت نه لري، هر څوک چې دي موږ یې له منځه وړو.
وزیر صاحب، غیر له دې چې دا د افغان حکومت دنده ده چې خپل هیواد د تروریستانو نه پاک کړي، خو په څنګ کې افغان حکومت په بار بار په دې خبرې ټینګار کړی دی چې هېڅکله به خپل هیواد دې ته پرېنی دي چې د ګاونډیو هیوادونو یا نور هیوادونو په ضد دغه خاوره استعمال شي. اوس چې د تاجکستان او د چین هیواد په سرحدونو کې دغه فعالیتونه کېږي او هغوی ته هم ستاسو په وینا چې خطر متوجه کېږي او دوی علاقه لري چې منځنۍ اسیا هیوادونو کې هم فعالیت وکړي، نو د افغان حکومت جدي ګام به په دې برخه کې څه وي؟
تاسو ګورئ چې موږ په جوزجان ولایت کې په درزاب کې هلته بریدونه وکړه په لسګونو بهرانیان پکې وژل شو. په همدې ترتیب باندې د افغانستان په هره نقطه کې چې دا تروریستي ګروپونه دي موږ یې له منځه وړو، نو ځکه موږ ویو چې موږ اجازه نه ورکوو چې دوی زموږ له خاورې نه د نورو هیوادو په ضد باندې تروریستي عملیات ترسره کړي. موږ چار چېرته راپور واخلو یا استخباراتي راپور واخلو، دوی په هماغه ورځ باندې په عملیاتو کې یا د کوماندو قطعاتو په عملیاتو کې یا په هوایي ضربو کې دوی له منځه وړو، ځکه موږ اول دا زموږ لپاره ګټور دی چې هیواد کې مو آرامي اصول راشي، او دوی موږ نه پرېږدو چې زموږ د خاورې نه نور هیوادونه نارامه کړي. هلته تاجکستان دی، هلته چین دی، هلته ازبکستان دی، ترکمنستان دی، دا هیوادونه قرغیزستان، دوی غواړي چې نارامه کړي، مګر موږ اجازه نه ورکوو.
بله، په دې سیمه کې د هوایي قواو روسي عملیاتو څومره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ فعالیت کم کړی دی؟
لومړی خو زموږ هوایي قواوې په خپله باندې خپل ماربوي فعالیت ډېر زیات کړی دی. موږ هره ورځ د 150 تر 500 په منځ کې هوایي ضربې واردو مستقلانه، بر علاوه هغې نه چې موږ حمایوي پروازونه لرو، مستقلې هوایي ضربې لرو. د دې تر څنګ هغه اهداف چې موږ ورته رسیدګي نه شو کولی، د امریکا متحده ایالات زموږ سره مرسته کوي، او دا مرستې ډېرې مؤثرې دي. تاسو ګورئ چې په چې د داعش په ضد باندې په ننګرهار کې یا په غزنی کې یا په جوزجان کې چې ما مخکې وویلې، په بدخشان کې، په تخار کې، په فاریاب کې دوی زموږ سره مرسته کړې، هوایي ضربې واردې کړي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. نو معنا دا ده چې دوی دغه بریدونه ډېر مؤثر دي د تورستانو په ځپلو کې، او دوی زموږ سره په دې اخرو کې ډېره زیاته مرسته کوي. څومره اهداف چې موږ ورکو دوی هغه د ضربې لاندې نیسي او له منځه وړي.
ډېره مننه وزیر صاحب، کور ودان.
تاسو نه مننه، خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي صنعت د ودې د پروګرام په چوکاټ کې اتو ولایتونو کې راستنو شو مهاجرو سره د غالیو د وبدلو 15,000 کارګاو او وسایلو مرسته کوي. ممتاز بهیر رپورت راکړی دی.
افغان حکومت د کلیوالي صنعت د ودې پروګرام په چوکاټ کې لراستنو شویو کډوالو سره د غالیو اوبدلو د دستګاو او وسایلو د مرستې اعلان وکړ چې لمخې به 15,000 راستنو شویو کډوالو ته په مستقیم او 50,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت د 133 میلیونو افغانیو په لګښت به د غالیو اوبدلو 15,000 دستګاوې او نور د اړتیا وړ وسایل یې په اتو ولایتونو کې د هغو کډوالو په واک کې ورکړل شي چې تازه له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
یا د پروژه به په اتو ولایتونو کې به پلي کیږي چې هغه عبارت د کابل، ننګرهار، بلخ، لغمان، پروان، بغلان، هرات او کندهار ولایتونه دي. د دغه پروژې څخه به په مستقیم ډول 15,000 هیوادوال به دوی ته به د کار زمینه مسایل سي. هغه هیوادوال چې د غالی اوبدلو کې مهارت لري دوی ته به ان شاء الله د دې برنامې لخوا به زمينه سازي د کاروبار وسی.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د کلیوالي صنعت د ودې په پروګرام کې سباندې 15% خزه ونډه لري، او د غالی د اوبدلو په پروژې کې هم زیاته ونډه خزو ته ورکول کیږي. د افغانستان د غالی او فرش مرکز مسولین وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د غالیو صنعت ته په کور دننه وده ورکړي، او د همدغو هڅو په لړ کې نن د راستنو شویو کډوالو لپاره د غالیو د 15,000 کارګاو او وسایلو تړون لاسلیک شو چې لمخې به تر راتلونکو دریو میاشتو به دغه کارګاوی جوړي او په اتو ولایتونو کې د غالیو اوبدلو په مختلفو مرکزونو کې په فعالیت پیل وکړي. د دغه مرکز مشر انجینیر سید عباس وویل دغه کارګاوی چې شمیر یې 15,000 ته رسیږي د 1.5 متر مربع غالیو د تولید ظرفیت لري. یو ښځه کولی شي چې په میاشت کې 1 متر مربع غالی اوبدي. د 1 متر مربع غالی اوبدلو اجوره له 2,000 افغانیو څخه پیل کیږي تر 8,000 پورې. دا د غالیو د اوبدلو سرنګوالي پورې اړه لري. په کابل کې یو شمیر غالی اوبدون کې وایي کسه هم غالی د نورو لپاره جوړوي خو په بدل کې دومره پیسې تر لاسه کوي چې پر لخپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړي. ارزو او نبیلا چې له کور څخه بهر د غالی په شرکتونو کې کار کوي وایي
دې پروژې کې یته مې چې کوم کار شروع کړي سلور کنه مخ کار کړي کور کې مخ کار کوله دلته خدای مونږ دلته لازم کار کوو هغه میاش مې خپل ماهانه پیسې اخلو ډیر کومه کولای شم د کور سره یعنی پمیاش کې چې هغه ماش مونږ تر کوي کنه مونږ ته ډیر شه دی او زه خوشاله يم چې دا ماش اخلم او خپل فامیل سره مرسته کوي شم.
افغان حکومت په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه راستنو شویو کډوالو لپاره د غالی د اوبدلو دغه پروژه په پام کې نیولې چې اوس مهال زیات شمیر افغان غالی اوبدونکي په پاکستان کې فعالیت لري او تولیدات یې د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادر کیږي. د افغانستان د غالی او فرش مرکز د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې دننه تر 1.2 میلیون متر مربع غالی تولید کیږي چې 40% یې د افغانستان او 80% یې د پاکستان او ایران په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادر کیږي. د دغه مرکز مشر انجینر سید عباس وای په تیرو سلویختو کلونو کې د افغانستان د غالیو له صنعت څخه زیات منفعت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ترلاسه کړی دی خو افغان حکومت هڅه کوي چې بیرته دغه صنعت ته په افغانستان کې وده ورکړي او د نړیوالو له غوښتنو سره سم غالی تولید او بهرنیو مارکیټونو ته صادر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان د کلیوالي پرمختیا وزارت د یکشنبې په ورځ د یو شرکت سره موافقه لاسلیک کړه چې د غالیو د اوبدلو آلات به تولیدوي. دا آلات د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 15,000 هغو افغانانو ویشل کیږي چې د ایران او پاکستان ملک ته سنیږي. د دې لګښت 133 میلیونه افغانۍ دی او د افغانستان د مالیه وزارت به تادیه کوي. د دې پروژې نه به 15,000 تنه په مستقیمه توګه او 50,000 تنه به په غیر مستقیمه توګه ګټه واخلي. د غالیو د اوبدلو لپاره سامان آلات ضروري او مهم دي خو اکثرو قالین بافانو ته سمدستي ډیره مهمه ده چې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره ورته څوک بازارونه پیدا کړي. شریفه احمدزی په ننګرهار کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې د ښځو د چارو مسؤله وایي چې اولین غټ کومک به دا وي چې د دوی تولیدات د افغانستان په نوم په بازارونو کې په ښه بیه خرشي او دویم غټ کومک به دا وي چې شتمن افغانان په دې صنعت کې پانګه واچوي چې د شازلمی قصه په نورو نشي. نو موږ وپوښتل چې د شازلمی قصه څنګه قصه ده؟ شریفی احمدزی وویل
دا د څلور وسې زمونږ یو کلیم باغ د پدری نور کې کنه د شازلمی په نوم باندې دغه یو پاکستان اقرار ده داخلي اگر د پاکستان ورکی کنه اگر پاکستان ورکی کارتل ته ورته کې بیا تر خامې سوړی بیا د پاکستان د افغانستان ته پانه د پاکستان ته پاتې لګي ولی په دې لګي چې هغه مخته سرمایه راکړي هغه مخته پیسې راکړي بازار پیدا کړي دا اوس یې یو کالی نه کړي او بیا چې جکس د دې کالی نه اکسي فیسبوک ته ورکړي د رینور کې کونړ کې افغانځي چې ویل پنجابي پروسه کال راسي 200 متره کالی نه ورغله لالته د تل اوس یې ور پرې نه درغلي ولی ته څه کاروي سرمایه دی ما وا او تا دی ما دی سرمایه دی کالینیا کستی افغانستان په نوم ولې جکت کله افغانانو او په خاور کې دی افغانانو او زیار افغانانو سره پیسې دی پاکستانی دی او دا سلاتی ونل رسیا کې فیسبوک ته جکی هغه غری پرن راغی دی چې تک تور د مخ سوې ولې ما زی سه و څنګه وکم ما فیر دي کې مرته وځه ملالا دي دغه موږ پیسې دارانو بزرګ رقم پیدا کی چې دوی د مخ سره قراردادونه وکړي د تخو خارج او افغانستان دی وی خبره جایده قرارداد را سره وکړي او موږ د کالینی ورته کو دوی بازار کې د افغانستان په نوم باندې وو باسي او موږ ته بازار افغانای شړای پیدا کی
کته چې ټول د خپل کالینی اتحادیه ته ورکی اتحادیه وی سي حکومت ته ورکی حکومت صادر کی بیا غسی ګټه کوي
دا چې موږ سره حکومت نشي کښ کو کی دا موږ د حکومت ځان سره بیمه کی دا ټول کنه چې موږ د حکومت سره بیمه سو دا موږ ټول مال به ته ورکو دولت اتحاد خو د خلکو نه جوړه دا کوم د غریب خلک د اتحاد کې کوم توا نشته اوس د اتحادیه رئیس تمره توان باندې نه ورګي او شرکت دا واخلي د دوه د خو د شرکت کار کوي په دوه شرکتونو کې په ننګرهار کې دا اوس پیلن 5000 نفر په کالینو تار جوړولو باندې وختي کنه نو د 5000 نفر مال چې د دولت د توان باندې ونیسي دا بل څوک نشي کولی اوس نور شان وړي خارج ته خیر کې یو مختلف یو زمينه برابر شي کار شرکت د یو بازار یادي او یو بلار څو خپل یې څو خدا خپل یو نفر نشي وای دا ډېر غټ پیسې ته ضرورت موږ دولت ته دار وخت پیشنهاد کوو چې موږ تاسو ځان سره بیمه کوي کنه لازم کومال تاسو وړي خپل ټیکسن تر خلې خپل اقتصادي ما خلې تاسو هغه کوي موږ سره تاسو قرارداد وکړي کله موږ دولت موږ سره دا قرارداد وکړي یا دلته ډیر شتمن تاسو له دولت نه هغه ځای ده سرمایه ځای ده هغه موږ سره دا قرارداد وکړي نو ودا به د افغانستان د صنعت په مخ هغه مختګه مرکول کیږي او د موږ هم دغه تشویش را پسی چې موږ کال نه کوو بیا به په چا خرڅو
ډیره مننه شریفی احمد زایخور
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه اوري د جنوبی افریقا جمهور رئیس جیکب زوما چې د تیرو 9 کلونو رئیس په قدرت کې ده د اداري فساد تورونه پرې لګیدلی او د خپل واکمن ګوند یعنی د افریقا ملي کانګرس د سخت فشار لاندې ده چې باید استعفا وکړي لکه پټاون نه د امریکا غږ د خبريالي انیتا پال د راپور خلاصه سي سليمان شالولي
جمهور رئیس جیکوب زوما چې په یو زمانه کې په جنوبی افریقا کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مبارزې په دوران کې په ملي کچا یو منل شوی نامتو شخص ګڼل کېده اوس یې چوکۍ په خطر کې غورځېدلې او شاید چې له قدرت نه وغورځېږي زوما مخکې له دې نه چې په 2009 میلادي کال کې د جنوبی افریقا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي له یو لړ غټو سیاسي او شخصي جنجالونو سره مخامخ شوی وو څو ځلې د رشوت خورۍ او بډو خوړلو او د خپل دفتر لوی همکار سره په زور او جبر د زنا کولو د تورونو په شمول رسوایګانو سره مخامخ شو او دولتي څارنوالان ورنه تحقیقات وکړل خو اته ځلې په پارلمان کې د هغه په خلاف د مخالفانو د عدم اعتماد رایه ناکامه شوې او ځان یې روغ رمټ بچ کړې خپل چوکۍ خوندي وساتله
نیگیټیو
په پارلمان کې د عدم اعتماد رای ګرای د ناکامۍ نروسته زوما پر خپل سیاسي حریفانو باندې ملنډي وهلې کله چې د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د هغه بزای د جمهور رئیس مرستیال د خپل نوي مشر په توګه وټاکه نو معلومه شوه چې د جمهور رئیس زوما راتلونکي سرنوشت د ځلې په واقع توګه په خطر کې دی او د ګوند د نږدې ملګرو باور لاسه ورکړی دی د جنوبی افریقا د سیاسي چارو کارپوهان وا چې زوما له پیل نه یو متنازع شخصو هغه خپل مخالفان او طرفداران دواړه یو شان حیران کړی دي دا د سیاسي چارو د څېړونکي دانیل سلګاګ دی چې وای جیکب زوما په څو شکلونو کې ځان راښکاره کړی یو هغه زوما چې د آزادۍ قهرمان او مبارزو او په محبسونو کې شپې ورځې تیرې کړې وې بل هغه زوما چې د قدرت په وخت په اختلاس او فساد باندې تورن شو او اوس زیار باسي چې ځان له روسایګان نه وباسي او خپل سر خوندي کړي نوی مشر او د جمهور رئیس مرستیال سایرل رامافوسا ژمنه کړې چې د ګوند رسوخ او اعتبار به بیرته راژوندې کړي زمونږ په مخ کې چیلنجونه او ستونزې له دې امله پیچلي شوې چې په میلیاردونو ډالر دولتي پیسې په غیر قانوني او ناجایزه توګه د افرادو په جیبونو کې لوېدلې دي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې اختلاس او فساد پر هغو حکومتي پروګرامونو باندې د خلکو اعتبار کم کړی دی چې په هیواد کې د فقر غربت او بیروزګارۍ د ختمولو لپاره جوړ شوي خو د سیاسي ګډوډۍ او د جمهور رئیس د بې کفایتۍ نه زیات د جنوبي افریقا ولس د خراب او کمزوري اقتصاد له امله زیات ځورېږي خلکو فکر کاو چې زوما به هم د نیلسن منډلا پر سیر د ولس غمخوار او دردمنی کارپوه دانیل سلک په دې ثبات یو ځل بیا ویل
زوما hasn't been able to grasp the metal when it comes to innovative
فساد او د کفایتۍ لوتورون سره یو ځای د هواد اقتصادي ازمحلال هم خلک پریشان کړی دی د زوما اقتصادي پالیسی ناکامه شوه یوې څرګندې او شفافې پالیسۍ ځای رشوت خورۍ فساد او اختلاس نیولې دی د بیروزګارۍ کچه له حد لوړه شوې خلک د خپل هواد راتلونکي په اړه خوشبین نه دي همدا وجه ده چې د ان سي د ګوند مشرانو د زوما د استعفا لپاره خپل غوښتنه پورته کړې دي او فکر کوي مخکې له دې نه چې په 2019 میلادي کال کې دوره ختم شي ځان باید ورنه خلاص کړي او شاید چې هغه خپل هم د نتیجې ته رسیدلې چې ورځي لنډې شوې او باید خپل بستر هم دا وسوتړي دڅو خبرونو غټکی په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست شپاړه سمکاران د طالبانو د خواخوږو په حمله کې وژل شوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې امریکا او اسرائیل دواړه تیرې کوونکي هیوادونه دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي شاید چې پاکستان د افغانستان د کنټرولولو په سوچ کې. د مسکو سره څیرمه نن د یکشنبې په ورځ د یوې انټونیف 143 ډوله مسافروړونکي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې یو اویا کسان وژل شوي دي. الوتکه چې 15 مسافرین او د عملې شپه غړي پکې ناست وو هوایي میدان نه د پورته کېدو سره سم 10 دقیقې وروسته راولوېده. تر اوسه نه ده معلومه چې د رالوېدو علت یې څه و. راغورځېدلې الوتکه د سراتوف ایرلاینز په نوم د یو شخصي شرکت ملکیت و.
درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه اوریدئ. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوئ.